افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د وری حمل 28مه د اپریل 18مه د روژې مبارکې میاشتې 14مه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي. د راپورونو تر معرفي مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. بادغیس کې د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه ضد او نقیض څرګندونې کیږي. بادغیس کې د طالبانو امنیه قمانداني پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دغه پیچه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلي کې هغه وخت سوي چې یو تن چې قران کریم یې قصدن سوځولی وو او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله، د یو بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل سوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و، د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژمات مخکې قرآن لوست شخړه کوي، چې په نتیجه کې قرآن تناره تولیږي او سوزي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید سي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کېږي چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزو تامونو مسؤولانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز په صحیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولې، د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې دې نه کوي او د خلکو لپاره دې د اختر په ورځو او شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن د روژې شپږویشتمه ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلولو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سوډان کې د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر 3 اتیا او د چاپیانو 1,116 ته زیات سوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل سوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوډان په پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي، روغتونونه د تیرو 2 ورځو جګړو له کبله ډک سوي دي. د 9 روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګپو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکاري ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی وو. د رویټرز اژانس په وینا، له کله چې مسکو د 2022 کال په فروری میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي، روسیې او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون راپور ورکړی چې د روسیې وسلولو ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی مدافعانو پر سنگرونو په لسګونو حملې کړي دي. دغه دفتر وایي د روسیې قطعاتو ته سخت زیانونه اوښتي خو نور جزئیات نه دي ورکړي او د دغو معلوماتو کره کول ناشونی دي. د اوکراین پوځ وایي د بخمود او مارینکا په شاوخوا کې د روسیې لږ تر لږه 15 حملې په شا تمبول سوي او د جګړې لومړۍ کرښه نه ده بدله سوې. تیر یکشنبه د اورتودوکس عیسویانو د ایستر اختر د رخصتیو پر مهال د اوکراین په نورو برخو کې هم جګړه روانه وه. د میکولایف پوځي مشر ویتالی کیم پرون ویلي، د روسیې د توغندیو په حملو کې 2 تنکي زلمیان د شپې په مخه په دې جنوبي سیمه کې وژل سوي دي. د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل په 23مه سیالۍ کې راجستان ګجرات لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې پرون ماښام ناوخته وسوه، ګجرات د 2 وکټو په تاوان د 178 منډو هدف ټاکلی وو. که څه هم په دې سیالۍ کې تر وروستۍ شېبې د لوبې اړخ نه معلومېدی، خو د شیمرن هیټمایر او سانجو سامسون نیمه سلیزو راجستان ته یوه بله بریا ورکړه او د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي نور احمد ته په لومړي ځل د لوبېدو موقع ورکړل سوه. هغه په خپل لومړی اور کې د سامسون وکټ واخیسته او بیا یې په 2.2 اورونو کې 9 منډې ورکړې. دغه راز راشد خان هم په دې سیالۍ کې 2 وکټې وسوځولې. هغه په 4 اورونو کې 6 منډې ورکړې. ټاکل شوی چې نن رویال چیلنجرز بنگلور له چینای سوپر کینګ سره سیالي وکړي. خبرونه مو د شپږو بجو په 1 ساعت خبرونه کې واوریدل. پورا پورونه کې اوري د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې د افغانستان لپاره غوښتل سوی بسپنه ترلاسه نه کړي، افغانستان به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه و لیدل سوی. په دې اړه د یو متخصص څرګندونې هم خپروو.
د وچکالی په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضو مواردو کې حتی له منځه ځي.
دا هم اوري چې د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د خپل سرو هدیرو جوړول زیات شوي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا 3000 افغانان په کراچۍ او د سند په نورو زندانونو کې بندیان دي.
په کراچۍ او د سند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر 300 پولیس شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخواغه پوره شوي دي.
کندز کې د دیګونو او حلبي لوښو جوړولو پر صنعت هم راپور خپرو.
په دې کارخانه کې موږ د لکار کوو، درمنه وبکړي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړي سره دغه مشکلات د زغال قیمت دي سره.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې ایران څو کسان په 2000 لدی کال کې د یوې اوکراینی الوتکې د وشتلو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلي او په بند محکوم کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې کونیز بحث کریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تر شر اغلاست ورزود راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي چې هغه مالی سرچینې چې روان کالي افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړي تر لاسه نه کړي، دا هیواد به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه لیدل سوی. په عین حال کې د چاپیریالي مسایلو کارپوه هم د قحطۍ یو مهم عامل وچکالي بولي او وایي د کلونو وچکالي په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغوی چې په کرنه او مالداری بوختي ځپلې دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالی سرچینې د اوچېدو په حال کې دي، د دې ډېر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویب پاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړی او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یو پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کیږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ احادې خورځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کیږي چې 4 میلیونه ماشومان امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږ کال له شدید خورځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې دي. ډبلیو ایچ او په یو ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالي بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضو مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هیوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبوره کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وای د افغانستان لپاره د بشری مرستو رسولو د پلان د عملی کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.8 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړۍ او دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالی سرچینو کموالی ډېر مرستندوی ماسی اړې کړي چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونه شو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي، او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالی سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هیواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي په ښار کې دننه د خپل سرو هدیرو له جوړولو شکایت لري، وایي چې ډیری هدیرې استوګنیزو سیمو ته څیرمه جوړې شوي. په داسل کې چې د دوی په خبره هدیرې باید له ښاره وتلي وي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
دیر یو خزه ده، یو مثال یو خو پارک پکې راځي، یو خو مارکیټ پکې راځي، ال تادیره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکو مجیب الرحمن دی، وای ډیرې د ځایونو چې حل ته باید د ماشومان د لوبو ځایونه یا پارکونه وي، برعکس په خپل سرو هدیرو بدل شوې دي. نو مړی وای که څه هم دی ویری کومه خبره بنه وي، خو بیا هم د چا چې د هدیرو ته نږدې کورونه وي، ماشومان یې ویریږي او یوازې له کورونه وځي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
نو باید چارواکي، مسول چارواکي باید دغه ته ټکی ته ډیره پاملرنه وکړي چې ادیره د کورو منځ کې چې د چا ادیرې څنګه کې کوري وای والا ویری مونږ ویری ګویا د ادیرې په څنګه کې کور ده کنه زی د ادیرې نه لري زی. چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي که چې ادیره د کورو څخه لري یو ځای ورته ورټاکل شي، یو سم ځای ورته ورټاکل شي، یوال تدیره جوړ کړي، د سې ځای چې آینده کې هغه د استفادې وړ نه وي.
محمد اسماعیل د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. نو وړي وای کور په قلعه زمان خان کې وخو د چې هدیره ورته نږدې و او ماشومان ویریدل کارتینه او ته کډه شو. نو وړي ازادي رادیو ته وویل
چیرته چې یو خالی ځای وویني کوم ماشوم پیدا شي یا مړ شي ماشوم، دوی هلته هغه ماشوم خخ کې د هغه ځای څخه کرا کرا ادیره جوړه کړي. هر ځس که مړی خخ نه شي، هر ځس ادیره جوړه نه شي، هلته کورونه یا کلی د هغه ځای څخه هدیره لري په یو لرې سیمه کې په جوړه شي، نه به بیا ماشومانو سره ویری او نه به مثلا زما په سیر باندې خلک دې ته مجبوریږي چې د یو ځای څخه بل ځای ته کډه وکړي فقط د همدې خاطر باندې چې کور تر څنګ حاضرای.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم دا خبر مانی، خو وای نور به چاته اجازه ور نه کړل شي چې په ښار کې دننه حاضرې جوړ کړي او خپل مړي پکې خاخ کړي. دغه ښاروالي وای نعمت الله بارکزي ازادي رادیو ته خبرو کې وویل
د 20 سال گذشته شهر کابل
په 13 کلونو کې کابل ښار غیر پلاني روش کړي، حاضرې او اکثریت نور خاري موارد په پام کې نه دي نیول شوی. خود کابل ښاروالي له خوا شاوخوا 400 جری بزمکه موسی سیمکه پلانی حدیره په پا پام کې نیول شوې ده.
حدیره ماده نظر گرفته و
نه موړی وای نور به چاته اجازه و نه کړل شي چې په خار کې د نه جوړ شوې حدیرو کې خپل مړه خاخ کې. نعمت الله بارکسای د هم وای چې د ډیرو پخوانی حدیرو په اړه هم دوی غور کوي چې ورسته به پریکړه له خلکو او رسنۍ سره شریک کړي، خو خلک په انتقاد سره وای چې په موسهی سیمه کې پلانی حدیره د کابل ښاروالۍ د څو کله مخکې خبر ده چې لای هم د عمل بڼه نه د خپل کړی. د یادونه ته چې د طبي مرګ تر څنګ په افغانستان کې لسیزه جګړه او د میلیونونو کسانو وژل کېدو، د پلازمینې کابل په ګډون د دغه هیواد د اکثرو ولایتونو پراخې ځمکې په هدیرو بدلې کړې دي چې کره اندازه یې نه ده معلومه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافعي وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا 300 افغانان په کراچي او د سند په نورو زندانونو کې بندیان پاتې دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې تر کوچني اختر مخکې به ټول دغه بندیان خوشي کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه افغانان د ویزې یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سین ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د افغان بندیانو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منیزه کاکړ تېر مخم ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو دغو بندیانو دوسیې بشپړې شوې او د نورو یې د بشپړېدو په حال کې دي او زیاته کړه چې که فدرالي حکومت وغواړي د ټولو قانوني پروسو له بشپړېدو پرته هم کولی شي ټول افغان بندیان خوشې کړي.
په کراچۍ او د سیند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر سلو پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا غوړ شوې دي. که فدرل ګورنمنت وغواړي نو هغوی هم د عدالت د امر نه بغیر هم د امر جاری کولی شي د دې بندیانو د ډیپورټ.
اغلی کاکړ همدارنګ وویل چې د افغانانو د نیولو او بندیان نیولو بهیر بشپړ نه دی درېدلی او زیاته کړه چې په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر نور افغانان هم د لازمو اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي. په عین حال کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو پر موضوع هم خبري وکړې او له هغې وغوښتل چې ټول بندیان دې له کوچني اختر مخکې خوشې شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې خبرې پخلی وکړ او ویل
دغه راز محترم متقی صاحب له نوموړي غوښتنه تر سره کړه چې د نیکمرغه کښنه اختر تر رسیدو وړاندې د پاکستان په زندانونو کې بند افغان بندیان خوشی کړي تر څو هغوی وکولای شي اختر په کور تیر کړي.
خاغلی تکلم درنګ وویل چې په دې خبرو کې خاغلی زرداری د بندیانو د خلاصون ډاډ ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د علاقې ور یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په مشخص ډول په پاکستان کې د افغان بندیانو موضوع ته اشاره نه ده شوې خو ټینګار شوی چې پاکستان یو سوکاله امن او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل دغه راز وویل لکه چې اسلامي امارات په افغانستان کې واک ترلاسه کړی په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د جنرال قونسلګری د هڅو پر مټې تر اوسه له 2000 زیات بندیان د پاکستان له زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي.
احتمال سته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان شوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل سي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمعې په ورځ په یو راپور کې د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالي ملاتړ د نشتوالي له کبله وتړل سي او زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول سي. سنا کاکړ راپور لري.
هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی به د بودیجې د نشتوالي له امله چې مخکې به د افغان حکومت لخوا مالی ملاتړ کېده د مې میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورځپاڼې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه خو له موضوع یوې بخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړی زیاته کړه چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي و مغوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پریکړې په اړه په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وپوښتو خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤل د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړې چې ماشومان یې په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي. د دغه ښوونځي د یو زده کوونکي مور سویره ازادي راډیو ته وویل
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو د ښوونځي خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي کدا ښوونځي د دې په مخ وتړل شي دا غي برخلیک معلومه ای او پراتلونکو کې یو لوی ستونزه کورنۍ ته رامسته کیږي.
په نوې ډیلی کې د افغان کډوالو یو استازي شازی کوستنی وایي چې دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنۍ اندېښنې په نوې ډیلی کې د افغانستان له سفارت سره شریکې کړې دي.
نگرانی اولیای شاگرد هم همی بود که باید مرتب
بست. کورنۍ اندیښمنې دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي تر څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې. دوی ژمنې کړي چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند د بهرنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي د هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
مکاتبه
مو غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دری او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کېږي. د ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2018 کال کې پلیسې بدل شو چې لګښت یې د تیر حکومت لخوا ورکول کېده. د یاد ښوونځي د احتمالي تړلو خبر په داسې حال کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړي چې د ځینو په خبره د اقتصادي ستونزو او قانوني اسنادو د نشتوالي له امله له زده کړو پاتې شوي دي. په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د احصایې له مخې په هند کې له 9 تر 11 زرو افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارت نه لري او دریم هېواد ته د تللو په تمه دي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د سیمې په اړه د راپورونو لمخه ایران د پاوز څو تنه غړي د اوکرين د یو مسافر وړونکو الوتکې د غرزولو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلې او هغه یې په بند محکوم کړی دی. د 2000 کال په دې پیښه کې 146 کسان مړ شوي وو. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شئ.
ایران د وسلوالو ځواکونو لس غړي په 2000 کال د یوې اوکراینۍ الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په زندان محکوم کړي دي. د ایران د قضایي ادارې د یوې پاڼې له مخې د اوکراین د هوایي شرکت اړوند دغې مسافر وړونکې الوتکې د رانسکورېدو په دې پیښه کې 146 کسان وژل شوي دي. د ایران میزان آنلاین ورځپاڼې د راپور له مخې دغو ځواکونو قمندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 10 کاله بند محکوم شوی او 9 نورو ته د 1 تر 3 کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د راپور له مخې دا قضیه په دې وروستیو 2 کلونو کې په ایران کې یوه تر ټولو مهمه حساسه او پیچلې قضایي امپروسه وه او زیاتوي چې د دغه قمندان اجراءات د دغې الوتکې د رانسکورېدو سبب ذکر شوي چې هغه د وضعیت په اړه بې پروایي کړې او غلط تصور یې کړی و چې ګواکې د دښمن یو هدف یې انکشف کړی دی. د 2000 کال د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت PS-252 الوتکه چې کیف ته په لار و را نسکوره شو او ټول 146 مسافر او عمله یې ووژل شول. ایران له 2 ورځو انکار وروسته چې رسمن په دې پیښه کې لاس لرل ردول دا ومنله چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یوه جزو تام سهون په ډزو دغه الوتکه راغورځولې ده. تهران ویلی چې دا هغه وخت چې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پر سر له متحدو ایالاتونو سره کړکیچ اوج ته رسیدلی و. د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې اکثره وژل شوي د ایران او کاناډا اتباع و، خو 11 اوکراینیان هم پکې شامل وو. د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو د شفافې څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د ایران حکومت د هر قربانی کورنۍ ته د 150,000 ډالر تاوان ورکولو وړاندیز کړی و، خو کورنۍ د دغو پیسو له اخیستو ډډه کړې. کاناډا تیر کال وویل په دې اړه چې د الوتکې له نسکورېدو مخکې د سنجش شوی وي شواهد نه دي موندلي. د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 هم تیر کال په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې ایران باید دغې الوتکې د راغورځولو مسؤول وپېژندل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. په پیل کې به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي ورځپاڼې باسټن هیرالډ پرون په یو مطلب کې د افغانستان موضوع ته اشاره کړې ده او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یې یوه شرمونکې پیښه بللې ده. د مقاله لیکوال زیاتوی هغه مختصر سند چې د بایدن د ملي امنیت شورا برابر کړی دی ل افغانستان په ګډوډ حالت کې د وټلو پړه پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اچوي. خو د باستن هیرالد د مقاله لیکوال د پوینا ناکامه وټلو ملامتي پر اوسنی ولسمشر جو بایدن اچوي او زیاتوی هغه د 80 میلیارډ امریکای ډالر په ارزښت وسلې مهمات او نقلیه وسایط په افغانستان کې پریښودل. د لیکوال په وینا امریکایي پوځیان به لدی چې خپل افغان متحد خبر کړي د شپې په نیمای کې له بګرام هوایي ډګر څخه ووتل. لیکوال ورسته اشاره کوي چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستان په منسم ډول د وټلو په اړه یو تفصيلي پلان له مشخصو معیارونو سره چې طالبان هم ورته پابند وي برابر کړي وو چې د نری آیات په صورت کې د وټلو د پروسه درېدلای سوای. د مقالې په دوام راغلی خو د ترامپ دغه پلان د بایدن لخوا ایسته واچول سو. د سمندري ځواکونو په خوانی ضابط وارګاس اندروز د کانګرس یو استمایي غونډه ته له افغانستان د وټلو په باب ویل دا یو غمیزه او د شفافیت د نه موجودیت نه توجیه کیدونکي مورید وو. د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو متحدانو ځواکونو تر شل کلن پوځي ماموریت ورسته د 2021 کال د اگست میاشتې په پای کې داسې وخت له افغانستانه وتل چې طالبانو تر هغه دوی اونۍ مخکې پر کابل ولکټینګ کړی و. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي دفاع کړې ده. له هند خبرېدونکو ورځپاڼې اکنامیک ټایمز د امریکا پر قانونو د چین د پنګونې پر لیوالتیا مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پایل کې راغلي د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د چین ګوچین کمپنۍ د لیوالتیا شوډلې ده چې د افغانستان د لیتیم پر زیرمو 10 میلیارډ امریکایي ډالرو پنګونه وکړي. د اکونومیک ټایمز په لیکنه له افغانستان د امریکا تر وټلو ورسته طالبان چین ته د اقتصادي پنګونې د یو بل قوه سرچینه پسترګ ګوري. ورځپاڼه د خامه پریس په حواله لیکلي د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د چین د دې کمپنۍ له استازو سره په کابل کې تر کتنې ورسته ویلي چې د چین پنګونه په افغانستان کې یو سلو شل زره مستقیم او یو میلیون غیر مستقیم کارونو ته زمينه برابر کړي. اکونومیک ټایمز زیاتوي د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په اعلامیه کې ویلي د چین ګوچین کمپنۍ هم پیشنهاد کړی چې د سالنګ تونل په اوه میاشتو کې بیا رغوي او یو بل تونل به باسي.
په کندز ولایت کې د دیګونو او حلبی لوشو د جوړولو د کارخونو یو شمیر څښتنان وایي وطنی تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته سوي، خو د عمومي موادو او په ځنګړې توګه د ډبرو سکرو د بیل لوړېدو شکایت لري. دوی د افغانستان له حسنوي چارواکو غواړي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندز کې یو شمیر دیګ جوړونکي وایي د وطني دیګ جوړونې سند دی ودی په حال کې دی، خو د عمومي موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو شکایت کوي. 50 کلن بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبی لوښو د جوړولو یو وړه کارخونه لري، هغه وایي د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینوال زیات شوي دي.
موک په بیلابیل وزنونو کې دیګونه، چای جوشونه، تابی، ډول ډول کاسی او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو. په یو میاشت کې له 300 تر 500 دیګونه جوړوو. د میاشتې 200-300 دیګونه خرڅوو. درې کاله پخوا موږ د میاشتې 600 دیګونه پلورل، خو اوس یو اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی.
بسم الله د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیا راټیټ کړي تر څو دوی د تولیداتو کچه لوړه کړي او لامل به بیروزګار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیا راټیټ کړي. پخوا موږ یو منسکار په 50 افغانۍ اخستل، اوس یو منسکاره په 130 افغانۍ ورانیسو. یو من ارمونی کبار مو په 500 افغانۍ رانیو او اوس په 800 افغانۍ رانیسو. د اومو موادو او د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو زموږ د تولیداتو کچه راټیټه کړې ده.
اسد الله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري، هغه وای وطنی دیګونه لخه کیفیت څخه برخمن دي او مینواله هم زیات دي.
اگر اینو از بیرونی باشد در ما فایده ای نداره.
در خارجی دیګونو په پرتله وطنی دیګونه لخه کیفیت څخه برخمن دي او خګټه هم لري. اوس مونږ اړتیا نه لرو چې له نورو هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو. چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي ترڅو زموږ هیواد پر ځان بسیا شي.
د دیګونو او حلبی لوښو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لستن وزګار او خلکو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. څلوېح کلن غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه لویلې شوی ارمنی څخه ډکوي. هغه وایي لس کالو رئیس په دې کارخونه کې کار کوي.
په دې کارخانه کې موږ د کار کوو، ارمنه وبکوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړی سره دغه مشکلات د زغال قیمت دي سره اسلامي امرنه ده غواړو چې دا کارخانه دغه وطن ده او تولید دغه وطن ده باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پرې نه ځي خام مواد هم قیمته شوی دي ډېر.